امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو، فرهنګ او عدلی وزارتونو ته دوه نور وزیران معرفي کړل. د امریکا ولسمشر د یو دیرش کسیز هیئت سره سعودي عربستان ته تللی دی او د جاپان چارواکي کوشش کوي خپل یو تبع د اسلامي دولت د ډلې نه خوشې کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن د یو دیرش کسیز هیئت په مشرۍ سعودي عرب ته خپل سفر پیل کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال به 300,000 پورې فارغ شوي شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس عاشق الله رحیم زوی او زانز رانا یوسف زید درته خبرونه ولولو.
السلام علیکم. د ولسمشر اشرف غنی دوی مرستال محمد سرور دانش نن عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ او نجیب آقا فهیمی د عدلی وزارت د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. له دې مخکې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت آی سلطان خیری او د عدلی وزارت احمد سیار مهجور نومولي و چې د دوګونی تابعیت د لرلو له امله ولسی جرګې رد کړي و. د ولسمشر دوی مرستال د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې د اساسي قانون د مخې دی نمول شو وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ پیل او دغه چاره د زر تر سره بشپړه کی. د غونډې ته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د عبدالباری جهانی او نجیب آقا فهیم د اسنادو د سیړلو چاره به په څلور ورځو کې بشپړه شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومول شوی عبدالباری جهانی د قندار ولایت په مرکز کې زیږیدلی او خپل لمړنۍ زده کړې د ولایت په میرویس نیکه مکتب کې ترسره کړې دي او له هغه وروسته یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړی. عبدالباری جهانی په پښتو ټولنه او پوهنې وزارت کې دندې ترسره کړي او دغه راز د کابل مجلې مدیر مسؤول او د افغانستان د تلویزیون د روزنې د عمومي مدیر په توګه هم کار کړی دی. ښاغلی جهانی د نږدې 60 کلونو لپاره په واشنگټن ډی سی کې د امریکا غږ په پښتو څنګه کې هم دند تر سره کړی دی. جهانی په افغاني ټولنه کې نوموتی شاعر، لیکوال، څېړونکی او مورخ دی چې تر دې دمه یې لسګونه کتابونه لیکلي دي. د افغانستان ملي سرود هم عبدالباری جهانی لیکلی دی. د عدلی وزارت نومول شوی وزیر نجیب آقا فهیم په کاپیسا ولایت کې زیږیدلی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي څخه فارغ او په نړیوالو اړیکو کې ماسټري لري.
افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د قندهار په میوند ولسوالۍ کې 9 تنه د دولت وسوال مخالفین وجلي او 4 تنه نیولې دي. په جنوب کې 215 اتل کوال اردو ویان ډکرمن محمد محسن سلطانی امریکا غږ ته وویل چې د بنتیمو په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د کره استخباراتي معلوماتو په اساس دغه عملیات ترسره کړي. د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان لوري ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په همدې مهال د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو پاکستانی په ګډون 4 تنه نور د دولت وسوال مخالفین د پولیسو د لوري نیول شوي. د قندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته ویلي چې نیول شوی پاکستانی کس په سیمه کې برید کوونکو ته د ځانمرګو بریدونو او ماینونو روزنه ورکوله. وسوال طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. طالبانو په یو اعلامیه کې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. طالبانو په دې اعلامیه کې دا خبره منلې ده چې د هغوی یو هیئت چین ته سفر کړی و، خو وایي چې هغوی د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو سره د پخوا راهیسې د تګ راتګ اړیکې لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هغوی د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
مظاهره کوونکي چې د دې اونۍ په پیل کې د پاکستان په ډېرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجې په قار شوو، نن د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. دغه مظاهره کوونکو دفترونه لوټ کړل او اسنادو، میزونو او څوکیو ته ور واچو. پولیسو د مظاهره کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې وکړې. چارواکو هم د دې عمل په جواب کې د یو نامعلوم مودې پورې په لاریونو او غونډو بندیز ولګو. په سلګونو مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. پاکستان اوس مهال د برېښنا د سخت کمښت د بحران سره مخ دی او اکثره پاکستانیان حکومت په دې ملامتوي چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیو د ټیټېدو سره هغوی د کورنیو موادو پارزي او د بیو د ټیټولو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. خو د اوبو او انرژي وزیر خواجه آصف پرون نوویل څېړنې روانې دي چې معلومه شي د هیواد په 80% ساحه کې خلک برېښنا ولې نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوریا. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته تللی چې دغه هیواد په خوانی پاچا شاه عبدالله ته د درناوي مراتب وړاندې کړي. پاچا عبدالله تیر ونی د سینه بغل د ناروغي له وجې د ریاس په ورختون کې ساور کړه. سپینه مانی وای چې د اوباما سره په دې سفر کې یو دیش کسیس هیات شامل دی چې د حکومت په خوانی او وسنی چارواکي د کانګرس غړي او د جمهوریت ریاست څو تنه په خوانی جګپوري چارواکي هم پکې برخه لري. د ملي امنیت سلاکار بن راټس چې د ولسمشر باراک اوباما سره په سفر کې برخه لري خبري اعلان ته وویل چې دغه هیئت به د سعودي د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم وګوري. بن راټس یاد کړه چې د سعودي عربستان د چارواکو سره به په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پوځي مبارزه او په یمن کې د عربو په ټاپو کې د القاعده د شبکې پر ضد د امریکا هوایي بریدونو په حق له خبري وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر جان برنن او د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال لیلیوت آستن د هیئت غړي دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو لمخې اوباما او هیئت به د څلورو ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې تم شي.
خطرناکې واورې او سختو بادونو د امریکا شمال ختیځ سیمې فلج کړي دي. د واورو د طوفان شل په سلو کې امریکایان چې کارکونکي او موصلین پکې شامل دي په کور کې نیولې دي. په زرګونو هغه پروازونه لغوه شوي چې د نیویارک په لور روانو اما ترانسپورت هم د خلکو په مخ تړلې دي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي کوردی جنگیالي وس د سوریه د کوبانی خار 90% کنټرولوي او د اسلامي دولت د ډلې د یو ستراتیژیک هدف لاسته راوړلو مخه یې نیولې ده. د امریکا مرکزی قومندانې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي کوردی جنگیالي ته مبارکي ورکړي. پوځي چارواکي وایي کوردی جنگیالي په جدیت او قوت جګړه وکړه او دا چې د کوبانی د لاسه ورکول د اسلامي دولت د ډلې لپاره یو لوی ناکامي ده. کوردی جنگیالي چې د امریکا هوایي بریدونه ملاتړ کوي د څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د ډلې نه د کوبانی د نیولو لپاره جنگيږي. دغه خار د سوری او ترکیه په سرحد کې پروت دی او یو کوردی چارواکي وویل چې د کوبانی اکثریت برخي روختون او به برښنا او خواړه نه لري.
پولیس وایي چې د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې ګمان کېږي یاغیان به وي. په سیمه کې پولیسو جګپوري منصبدار عبدالغنی وایي چې پوځ او پولیس ته د کشمیر د هندورا په سیمه کې د وسوالو یاغیانو د پټېدو د یو مرکز په حق معلومات ورکړې شوې دي. عبدالغنی وایي هغوی د دغه کسانو د لټولو په خاطر نن د سه شنبه په ورځ یو کلی ولټو چې ډزې پرې وشوې. دی وایي چې د یاغیانو سره یو سات جګړه وکړه. عبدالغنی وایي چې په دې یو سات جګړه کې دوه یاغیان یو پولیس او یو پوځي وژل شوی دی. دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه وسلوال د کشمیر د کومې یاغي ډلې غړي دي.
د جاپان د بهرنی چارو د وزارت معاون یاسو هیدی ناکایاما نن وویل چې جاپانی مرکچیان به تر هغې د مذاکرې هڅې بندې نه کړي تر څو چې د اسلامي دولت د ډلې نه یرغمل شوی کینجی ګوتو رخلص کړی نه وي. ښاغلی ناکایاما هیله څرګنده کړه چې دواړه ګوتو او یو اردنی پیلوټ به چې د سختدریزو وسلوالو سره برمته دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د دې جنجال د حل په اړوند په حکومت انتقادونه زیات شوي دي. په همدې روانې اونۍ کې داسې یو نامعلومه ویډیوي پیغام د انټرنټ لارې خپور شو چې ویل کېږي غږ پکې د کینجو ګوتو دی او وایي یرغمل کوونکي د یوې عراقي ښځې ساجده الرشاوي خوشی کېدل غواړي. دغه ښځه په اردن کې په یو ځانمرګ برید کې چې شپېته تنه پکې وژل شوي وه په لس لرلو تورنه او په اعدام محکومه شوې ده. په لیبیا کې چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو نن د سه شنبه په ورځ په ترابلس کې په یو عصري هوټل برید کړی او ښایي چې هغوی به ځینې کسان یرغمل کړي وي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو لمړی د کورینسا د هوټل په دروازه کې د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې د هوټل په کارکونکو ناتاره ډزې وکړلې. د لیبیا چارواکي وایي چې په برید کې 15 بهرنیان او د هوټل درې ساتونکي وژل شوي دي. د هوټل ته اکثره وخت سیاستمداران او د نړیوالو ادارو کارکونکي ورځي. یو ډله چې ځان د ترابلس د ایالت اسلامي دولت ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې د برید هغوی کړی دی. د همدغه هوټل نه وسلوالو کسانو وړم کال د لیبیا پخوانی صدراعظم علي زیدان هم تښتولی و چې وروسته یې بیا خوشکه. او روسي خبر دا چې د اوکرين د پوز یو ویان وای د هیواد په ختیځ برخه کې د دوشنبه د ورځې راپدې خو د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ په جګړه کې لکتر لګا نه عسكر وجل شوی او نه وشت نور ټپی شوی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر په اوکرين کې د تشدد د زیاتیدو او د بشري حقوقو د سرغړاونو په خاطر اندېښنه ښودلې ده.
د منوریدونکو د سپورتس د خبرونو سره متی الله عبد را سره سټوډیو کې دی.
تمنا نظرنن د سپورتس په خبرونو کې یو خبر ده چې استرالیا متحده عربی اماراتو ټیم ته د صفر مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې ده او د آسیا د فوټبال جام فائنل ته ځان رسولې ده. جنوبی کوریا عراق ته ماتې ورکړې وه نو دې سره د فائنل د وروسته لوبې د پاره دوه ټیمونه استرالیا کوربه هیواد او جنوبی کوریا معلوم شوی دی. نو ګورو بچې دا درې دا جام د آسیا سو ګټي. د کرکټ د مینوال لپاره خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د نیوزیلند او د استرالیا په لور سفر کوي. دوی به هلته په نړیوال جام کې په لومړي ځل برخه اخلي. په لسم د فبروري به دوی د هند ملي ټیم سره یوه تمرینی لوبه کوي او همداشان د بله لوبه به د عربي اماراتو سره. اتلسم د فبروري به لومړی لوبه د کرکټ د نړیوال جام د بنگلادیش سره اوسېږي. د نن د لپاره موږ اوردونکو لپاره خاص خبرونه لرو د آشنا سپورټس چې به وروسته موږ د کرکټ نامتو لوبغاړی نجیب زدران میلمه کړی چې هغه به خپل د تیرو لوبو راتلونکو لوبو لپاره په آمادګۍ او تیاری خبرې کوي. او همداشان په استرالیا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه سره هم مرکه شوې ده چې په بله خبرونه کې به اوردونکو ته ورسوي.
مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدر مون اوریدونکو تاسو د سپورتس خبرونه د متی الله عبد نو اوریدل. اوس په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن د یو ډیر شکسس هیئت په مشرۍ ریاست ته خپل سفر پیل کړ. سو هلته د سعودي د پاچا ملک عبدالله د مړینې له کبله د غمرازۍ مراتب وړاندې کړي. په موکړې په دې حق له آشنا ټلویزیون دغه رپورت ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د یو دیش کسیز هیئت په مشرۍ چې پکې د اوباما د حکومت ځینې وسنی چارواکي د کانګرس غړي او د پخوانی حکومت چارواکي هم شامل دي د هند څخه د ریاض په لور حرکت وکړ. څو هلته د سعودي د پاچا ملک عبدالله د مړینې له کبله د غمرازۍ او غم شریکۍ مراتب وړاندې کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د هند څخه د تګ پر مهال د خپلې وینا په ترڅ کې مهمو او ځینو حساسو ټکو ته په خورا احتیاط اشاره وکړه. په دې کې یو د اساسي قانون د هغې ژمنې پر ځای کول دي چې وایي د هر وګړي شان او عزت باید خوندي وساتل شي. جمهور رئیس اوباما ویل لدې سره سره چې هغه ته په ژوند کې بي ساري چانسونه برابر شوي دي خو په عین وخت کې د پستوکي د رنګ له کبله د جلا چلند سره هم مخ شوی. هغه د مذهبونو ترمنځ د زغم ارزښت د اشارې پر مهال دا هم ویل چې د هغه په اړه هم دا اوازې وي چې هغه عیسوی نه بلکې مسلمان دی.
دا سه وخت راغلی دی چې خلکو زما څخه هم د زما د مذهب په اړه پوښتلی دی او دا هغه خلکو چې زه یې نه پیژندم او یا یې هم ویلی دی چې زه بل مذهب ته وفادار یم. دا سه لکه چې هغه کوم ناوړه شی وي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مونږ د زغم د نشټوالي تاوتریخوالي او د هغو پلازه ترور شاهدان یو چې د خپل مذهب په ملاتړ د درېدلو ادعا کوي خو په اصل کې خپل مذهب ته خیانت کوي.
د هند په اساسي قانون کې د وګړو ترمنځ د مساوات او اصل درد شوی خو مذهبي اقلیتونه او میرمنې اکثرا د اذیت او تاوتریخوالي سره مخ دي.
د میړه پلار او ورور په حیث موږ باید مخکښ اوسو ځکه د هر انجلۍ ژوند ارزښت لري. هر لور د زوی په شان غوره حق لري. هر میرمن باید د دې حق اوازري ولري چې که پر سړک ګرځي او یا هم په بس کې سفر کوي عزت یې درناوی وشي.
د جمهور رئیس اوباما اشاره د ډلیزو جنسي تیریو هغو ژلو بوکنونکو پیښو ته وچه د لا شدیدو او کلکو قوانینو سبب وګرځید. ښاغلی موري هم د خپلې دندې د پایل رئیس د خزو پر حقوقو باندې ټینګار ته دوام ورکوي خو هغه د خپلې وینا په ترڅ کې د امریکا او هند ترمنځ د ګډو دوستانه اړیکو نړیوالو ګټو ته اشاره وکړه.
زموږ د مشارکت د قوت پرانا کې زه یوې واحد نړۍ او واحد اهداف ته د رسیدو لپاره بهتره چانس ګورم. په سادهګۍ سره لاس پر لاس هند او امریکا کولی شي چې دا نړۍ د ټولو لپاره په یو بهتر مکان بدل کړي.
د جمهور رئیس اوباما د وینا هند ته د هغه درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د هغه د تود هرکلی په اړه
بیلابیل رپورټونه هم خبر شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکال به 300,000 پورې فارغ شوي شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. خبريال اکرام شنواری رپورټ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د روان هجری شمسی کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 300,000 د 12 ټولګي فارغان برخه اخلي، چې له دغه شپې نه یوازې 15,000 به په دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د خبرونو رئیس او ویان عظیم نوربخش امریکا غږ ته وویل چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا تر اوسه په اودې شاوځو کې د کانکور ازموینې اخیستل شوي دي. خاغلی نوربخش ویل په مجبوری ډول مونږ اته دي شاوزی لرو چې دغه اته دي شاوزو لړلې په دې شاوزو کې ازمینه اخیستل شوې دي. په کابل کې چې ورسته حوزه د کانکور ازمینه پیل کیږي، چې لومړی ازمینه به د پنځشنبه پورې پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې تر اته ورځې پورې د 12 ټولګي فارغان به د کانکور په ازمینه کې چې په سو پړاوونه کې به واخیستل شي برخه واخلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل دا وزارت په پام کې لري چې د کانکور د ازمینو لارې تر 15,000 پورې ځکهونکي په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې جذب کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 30 دولتي پوهنتونونه او په همدې شمېر د ښوونکو د روزنې موسسې فعالیت کوي، چې د دې شمېر سربېره تر 30 پورې خصوصي پوهنتونونه هم په کابل او اکثر ولایتونو کې په فعالیت بوخت دي. د افغانستان دولتي پوهنتونونو تر څنګ هر کال په زرګونو 12 ټولګي فارغان په خصوصي پوهنتونونو کې جذب کیږي، خو ډېر ځکهونکي په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر نه راضي نه دي. دا شمېر ځوانان د ګنیش په دغه موسسو کې د یوې خوا د زده کړو پیس زیاتې او د بلې خوا پکې د زده کړو بهیر نه په سمه توګه څارنه نه کیږي. همدغه ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د 12 ټولګي د فارغانو په شمېر کې هر کال زیاتوالی راځي، چې ورسره هر کال په سلګونو زره ځوانان د لوړو زده کړو نه محروم پاتې کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته نومانده میرمن خاطره افغان هم دا مني چې دا سونځشته خو وایي چې کچري دا د ولسي جرګې نه د باور رایه واخلي، نو د خپل کارونو په سر کې به په پانتونونو کې نوي پونځي رامنځته کړي، چې ورسره به په پانتونونو کې زده کوونکو د جذب شمېر هم زیات شي.
د مالی او بشري امکاناتو پر بنسټ د لوړو زده کړو وزارت اړین دي چې په دولتي پانتونونو کې د محصلانو د جذب د ظرفیت د لوړولو او د پرمختللو زده کړو ته د لاسرسي لپاره هر وند معیارونه په پام کې نیولو سره نوي پانځي جوړ کړي. د بیلګې په توګه د چاپیریال د انجینري او زده کړې پانځي، د انسان پیژندنې پانځي او د جنسیت د زده کړې پانځي.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د ځینو سیمه ییزو چارواکو د دخالت له امله سوزلي په شمېر ولایتونو کې د کانکور د ازموینو پیلې لغوه شوې دي. یو شمېر زده کوونکي دا کوي چې د کانکور په ازموینو کې د بریالیتوب لپاره وزنې د لوړو زده کړو د موسسو یو شمېر کارکوونکو د رشوت غوښتنه کړې ده، خو دغه شمېر ځوانان په دې برخه کې کله ثبوت په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. میرویس میوانوال یو د دغه ځوانانو له ډلې دی چې د کانکور په ازموینه کې د فساد شتون په باب اندېښنه لري. میرویس میدانوال امریکا غږ ته وویل چې 12 کاله مې په ښوونځي کې زده کړې وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه کړم. اندېښنه مې دا ده چې ازموینه په ښه توګه ترسره شي، 12 کاله مې درس ویلی دی چې بې نتیجې پاتې نه شم. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا ډول اندېښنې ناسمې ګڼي او وایي چې د کانکور په ازموینو کې د هر ډول ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. د لوړو زده کړو د وزارت ویان نوربخش وایي چې په ټولو هغو حوزو کې چې د کانکور ازموینې اخیستل شوي، دوی د شفافیت او په سمه د ازموینو د اخیستو نه ډاډ ترلاسه کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تمه لري چې د نورو کلونو په څیر به سکل هم د خصوصي زده کړو موسسې هم په زیات شمېر د 12 ټولګیو فارغان په خپلو موسسو کې جذب کړي. د رپورټونو له مخې په پام کې ده چې سکل تر 6,000 پورې د 12 ټولګي فارغان به په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې جذب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په نوم ښوونځي د پیښنې وروسته چې د تیر کال دسمبر په 14 پرې یو خونړی برید وشو او پکې د 150 تنه وجلې شول، اوس د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په پیښور کې استادانو ته د سپکو وسلو د چلولو روزنه ورکړي شي. د حکومت دغه پریکړه ماشومان خوندي کولی شي او دا به ماشومانو سر ډول اغیز وکړي. مونږ په پیښور کې د سیاسي چارو د فعال پروفیسر خادم حسین سره مرکه کړې. په پیښور کې استادانو ته روزنه ورکول شروع شوې ده چې هغوی وسله څنګه وکاروي. دغه پریکړه تاسو ته معلومه ده چې د پیښور د واقعي نروسته شوې ده، نو تاسو په فکر باندې دا په راتلونکي کې د دغه ډول واقعیاتو د مخنیوي لپاره څومره مهم پریکړه ده؟
درې اړخونه دي مخامخ کاری بالکل واضح طور کاری. یو خو په یو حواله تاسو ګوري چې د وسلو زیاتوالي سره یا د وسلو خورېدو سره د سماجي نفسیات کمې غاړې ته ځي. نو عموما تجربه کې دا راغلې ده، مشاهده داسې وي چې د وسلو زیاتوالي سره د سماجي نفسیاتو کې د یری عنصر زیات مخته راغلی. دغه د یری عنصر عموما د زده کړې عمل پرستو بوزي، د زده کړې د عمل په ځای د یو داسې څیز یاره چې هغه یا موجود دی یا موجود نه دی، یا راتلونکی دی یا راتلونکی نه دی، یا امکان شته یا امکان نشته. دا یو عمومي د غیر محفوظ د عدم تحفظ یو احساس وي، هغه دومره شدید وي، دومره سخت وي، دومره تیز وي چې هغې کې دغه عمومي د زده کړې عام عمل د معمول عمل ممکن نه. دا خو یو اړخ دی، ډېر زیات مهم دی، په دې ډېر شی خبرې هم کېدی شي او په کار دی چې خلک په تحقیق او خبرې هم وکړي.
په دې وخت کې تر ټولو مهم خو دا دی چې د مور او پلار او د هغوی د ماشومانو د خوندیتوب لپاره داسې پیاوړي اقدامات وشي. نو تاسو دا فکر نه کوئ چې داسې ډول پرېکړې کېدی شي، یو بیړنی اقدام کېدی شي چې هلته مور او پلار ته دا اطمینان ورکړی شي چې د هغوی ماشومان خوندي دي؟
زما خبرې چې کوم مشاهده وي یا تجربه وي یا د اغي سر د خبرو تر په صورت کوم سیستم ښه ترازی، نو هغه د دې کې ډیر شي هغه مور پلار چې اغي خپل بچی سکول ته لیږي، یا مور پلار چې د بدقسمتانه بدبختانه خپل بچی بایلی دي، اغي داسې قسمه فضا سره نور دی ادم تحفظ کار کیږي. د اغي باندې چې کوم نفسیاتي عذاب تیریږي، هغه نفسیاتي عذاب دې سره زیات شوی دی، دې سره کم شوی نه دی. وایي چې د کوم مقصد د پاره دغه صورتحال وو چې ماشومان دي محفوظ ځان محسوس کی او داغي مور پلار دی محفوظ ځان محسوس کی او داغي یو چاپیر چې کوم کمیونټی دا یا سماج دی یا مقامی ځایونه دي هغه کې خلک ځان محفوظ محسوس کی. ما خلې چې د هغه په ځای د هغه بالکل په ضد کار شوی دی، د هغه په عکس کار شوی دی، هغه سره یره زیات شوی ده.
حکومت د دین مخ کې په پیښور کې موږ ولیدل چې ډاکټرانو هم د غسي وسلې اخودل شروع کړی دي، او په پیښور کې د هغه یو سابقه شته، لکه دغه د دوه دریو کلون راهیسې کیږي چې په پیښور کې ډاکټران د تن سره وسلې دې چې خپل ځان د حمله په صورت کې خوندي وساتي. او دا څه کې دي چې په سکولونو هم دغه سی یو
ماته سکاري چې لمبه خدا خبره د تحقیق ورده کډنپینګ دی پورا عمل کې کمې راغله دي کنه راغله، او کمې راغله دي نو د هغه وجه آیا دغه دا چې کوم د ټوپک ساتلو په وجه ده؟ ماته دا سکاري خو کمې نه دی راغله.
دغه پریکړې پر ټولو مهم ټکي چې ماته کوم ښکاریږي هغه په ماشومانو باندې، د ماشومانو په نفسیاتو باندې اثر دی. هغه ته څنګه ګوري تاسو؟
چې کله تاسو د ماشومانو خبره کوي په هغه د درې مخامخ ډیر واضح اثرات اوس مخکاري او در روانو بلا وخت پورې شاید چې دغه اثرات که چرته څه چې وی کنه پوسټ ټراماتیک سنټرز که چرته د داسې پیښې نه پس چې کوم نفسیاتو باندې اثر وغورځيږي او د هغې د علاج د پاره کوم مرکزونه جوړېږي که مرکزونه زر جوړ نه شو، نو دا امکان لري چې د ماشومانو د عدم تحفظ نفسیات او د ماشومانو د عدم تحفظ سره په ټولو خلکو باور بایلل، سره په خپل ریاست باور بایلل، په خپل مور پلار باور بایلل، په خپل د اوسېدو په ځایونو باور بایلل، په خپل کلي بخار باور بایلل، او دې سره سره د ماشومانو د زده کړې په رفتار په دې ډېر لوی اغېز پرېوتو امکان دی، بلکې هغه مخامخ کاری او د راتلونکي ډېر مودې لپاره دغه امکان مخامخ کاری.
ډیر مننه خادم حسین صاحب ساسو د وخت نه.
ډیر خوشاله زی.
په خزو کې د وینې د کمیدو لاملونه څه دي؟ په هغه څنګه د وینې د کمیدو مخاوني سي؟ د دې پوښتنې ځواب او په هکله مشورې نن شپه په اتو بجو د نجیب نو شبا په خبرونه کې له ډاکټرې واوري. د تماس شمیره 0190 00 01. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تا چې شیرینه کرما پوی دې پمینه کرما په ما دی وکړلو یې سان جانانا ګور دې ودان جانانا.
د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش نن عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ او نجیب اقا فهیمی د عدلی وزارت د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. افغان ځنګړو ځواکونو تیره شپه د قندار په میوند ولسوالۍ کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وژلي او څلور یې اسیران کړي دي. طالبانو په ویلامې کې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی چې دغه هیواد د پاچا شاه عبدالله ته د ترنوي مراتب وړاندې کړي. پاچا عبدالله تېره اونۍ د سینه بغل د ناروغۍ له وجې د ریاض په روغتون کې مړ شو. مظاهره کوونکي چې د دې اونۍ په پیل کې د پاکستان په ډیرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجې په خار شوي وو، نن یې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. خطرناکې واورې او سختو بادونو د امریکا شمال ختیځې سیمې فلج کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي کوردي جنګیالي اوس د سوریې د کوباني ښار 90% کنټرولوي او د اسلامي دولت د ډلې د یو ستراتیژیک هدف لسته راوړلو مخه یې نیولې ده. پولیس وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې ګمان کېږي یاغیان بوي. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت ماوین وویل چې جاپاني مرکچیان به تر هغې د مذاکرې هڅې بندې نه کړي تر څو چې د اسلامي دولت د ډلې یرغمل شوي خوشي کړي نه وي.
دروندونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمي کې د تازه رپورټونو خبرونه لپاره د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ.